تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون ماښام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنه نجلۍ د اپریل په 4مه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلې نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د حق تر او ماما نیولې دي. دا نوړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یو نجلۍ د ناموس په نوم وژل کیږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمې یو نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې له چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورسپانه په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 12 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لا ملاتړه برخمن د یمن حوثي اغیان وایي په سره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 400 او د ټپیانو 100 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثي اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثي اغیانو د تیلو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیف دی چلډرن وایي په تېرو دوو اونیو کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي افغانستان افغانستان عدالت نه دی ورکړ شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زنونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فريده سيالم او په تخنيکي چارو کې سره شفيق يردي د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای یوازې د اپریل د میاشتې په نمړۍ او شپاړس ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل ثنا کاکړ نورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړس ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 550 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مو باندې په اړه ډېر پریشان وم. ته زموږ بچی الحمدلله سکول هم ویلی او مدرسې ویلی ده ته خبره نشته دی اوسه پورې مو خپله جبه داشي ونیو ابدین علاوه دلته هغه تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیم ولا زموږ بچو کول کنه.
سید ګل چې لاس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورې زما خپل ماشومان دوه دیجی بچیانو مسیانو ټول خو اسناد هم نه لري اوس تازه راغلی په دنه لري چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي لیکيږي نور دا خورې موږ ته ډېر تقریبا هر څه مشره ډېر دینو د سیوا.
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنې کې د نس ناستې او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود ضیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هېوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بېلابېل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کومک کوي د هغې په واسطه د ماشومانو منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې د ثانی امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا غومبوری دا امراض هم په دوی کې ډېر خپاره شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 4300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9400 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبان له خوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چین غختل راپور کې نوم خپورسي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف کتان په نوم باندې یو کس راځي کیږي په دغه باندې آیا ځان چې په دې باندې وایي چې د جنسي پیری حساسه وکي د زړه په خاطر چې باندې چې کیږي ما کس ولي کله چې د لخصه شوی نو د دې د پلار دا ټولې اله په زرګونو ځله فللې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا اساسي ده چې په دې ته واضح نشو پلار دې مثلا په دې
نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23مه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18مه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلې دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپې خوته په اشاره ویلې چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن لدینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړي چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړي چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مونږ ته هغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانې جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوې نیمګړی پاتې، او هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیا به پکې تر سره کیږي له خیره، اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځینو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه مور غولي نفر مورته استخدام کې ساتنه وکي. تقریبا کدر ته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یې وړاندې دي، موږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفحه نه ځینې ویډیوګانې خبرې کی. نو تقریبا موږ په هر زون کې، په هر سمت کې کافی میدانونه لرو، او کتا سے مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمنګ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سکه کال د نوې کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وي چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه څومره چې ته فیسلټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالی دی په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او پدې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې چوټي مونږ په کې ګډون کړی وو او چا پایلو وګټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غره لوبډلو ترمن سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمن ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکاناتو وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي
خصوصا ما خپل غوښتنه دا ده له حکومت چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او له پکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپل لوبې کوم خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوسره ډېرې ستونزې لري ځکه اوله خو د موږ دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده په تېره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا مېږ کې تر 15 شپږ ټیمو پورې ګډون کوي نو اوس موږ سې پلان نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کو هغه ته لوبتران برابر کو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځای سرچینې او مګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو په وزیتا چیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو ورپسې ساسې پیغامونه.
دغه پروت دی چې تاسو کله په دې کوټ بازار کې چې ترسه یو خپل پروګرام
ورته ورکړي. د ننګرهار ولایت یو سیدونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او فوزی وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
دغه پروت دی چې تاسو کله په دې کوټ بازار کې چې ترسه یو خپل پروګرام
خو نوموړي د خپل دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي رادیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا اداوي تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
تصویر زمخ کې معقول وختل چې امر واخلو باندې خاطر باندې موږ سفر نه ډېر آزاد نه دي خو مطلب دا پیدا کیږي چې ډېر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کې خرڅې کاروبار کوي د درې دانې واخستل او ما غوښتل امر ورته واخستل
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څېړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څېړنه کې چې د اپریل په درې منیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلې کړي خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاق کیږي. د دې سروې مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوې او د تیر جمهوری نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوې هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او القاعده جنگیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کله دا موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګنو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي. هیڅ شاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خلک وسلوکتو کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامې راوړي او د دې باید مخه ونیولی شي. مخې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نیت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې
دا اندیښنه او دا وېدا سمحال مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریزونو کې اداوي کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په غبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوې سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.9 میلیونه ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوې چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې شاس روانم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دي. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړې و، دې مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و، نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و، دغه نه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو هغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لاس خرواره شدی د کاله خوریا ته خرواره خوریا هغه 15 خرواره شپږ خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له امارت څخه مو غوښتنه داده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې. اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او ارڅونه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتل او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو دا ازادي راډیو څخه مغوښتنه دا چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملمه ده مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېني نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی ګلدانې لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده سي خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه ده د سي موږ د کېنولي نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي ښه خبر ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده دوهمه خبر ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کله د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کېږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه د څه چاپیریال ککړ کې دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدينا استفاده کوي خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وضو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټیم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی دغه کچیر مګله اول سر نه د بیل کو او دغه عضوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي مواد او د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخره د خورا باندې الته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وسه
یعنی وبخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو کچیر وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي لدينا چې ځای کې الته واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولی وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای او تویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیر عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بل اخره دوه سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته وویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم پرې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه
اوس اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول دي پلاستیکو بندي کړی ولدی دې دې مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل او بیا استفاده او د شایم کچيري زموږ ودول نه کوي هدا اقل دا غدي خپل عادت وګرځي چې د کومې کچوره نه استفاده وکړه دا ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي او غوټه دې کې هغه غاټه خلته دې په وړي غوټه باندې بدل کړي بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چرته کوم ځای کوم منفذم باندې
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ټول د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سیلدا د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترکی یا بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټي ورکي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاد پرېږدو دغه خلک نسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوره راټولې د چاپېریال نه. نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دا مواد غیر عضوی مواد سری دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېری مدیریت سی دا فقط دما مخ اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور لمنځه مدیریت کیږي. کچېری تاسو دا خالی قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشهی بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده جی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیا دا انتقال کی دا پر پا دیده لپارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینون پا دی برخی که کار کردی وی دا مواد به خار طولول خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح د یو بلاک په سطح باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کیږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کیږي پاکیږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووی چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې متری اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده. دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کوم مناسبه استفاده کړه. دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادی عاید و. ولې اوس نه پیغم سوز به د کار په باومت کو کې کیږي کنه، خو دا ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره، نو دا بهترینه لار ده. او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسی کهیه، پا ولی دا پا خط که داسی نده. دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پرا دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کردی، دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده ترکده پل کوری کور که پا ترکده برد ترکده، دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان د غټو خارو اوسېدونکي بیا غ ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شویو اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نشي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونشي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نشي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ښکاره رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
ورکوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسي، دا د اوبو نلکي چې دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولې، بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
grano grano lar ragle kurban kurban didana jane na jane min shama tame pajla jala kiraj van nikla ha gadumar swadi dile دکلی کور دا بدنامو نا گلی درواجو نو دا کسو نا گلی سنگ دیو مندا مغلی بنے خوبایا سنگ راگ لے پلے بنے دکلی کور دا بدنامو نا گلی درواجو نو دا کسو نا گلی سنگ دیو مندا مغلی بنے خوبایا سنگ راگ لے پلے
kurban بند د وخت په زولنو کې وته دروازو کې تانو داسې مې نوې چې بتاو نم ګران په ځان باندې بتاو وینم سنگتی منگانو کلے بنے